پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر بازاهر هرکلی کوم. د امریکا ولسمشر له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتلو نیټه رامخته کړې او په نوي څرګندونو کې ویلي چې غواړي تر کرسمس پورې خپل ټول سرتیر له افغانستان څخه وباسي. دا مو د سر موضوع ده. نور راپورونه هم درو. خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
ولسمشر ډونالد ترامپ ټینګار کوي چې ټول امریکایي ځواکونه به تر کرسمس پورې له افغانستان وباسي. د هند صدر اعظم نارندر مودي وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده، او د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه ناګورنه قرباخ کې وضعیت نن سهار لا هم ترینګلی و. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. ولسمشر ډونالد ترامپ ټینګار کوي چې ټول امریکایي ځواکونه به تر کرسمس پورې له افغانستان وباسي. ترامپ دا خبره پرون پر ټویټر په یو بیان کې وکړه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید په فبروري میاشت کې د دې تړون تر لاسلیک وروسته په 1400 میاشتو کې له افغانستان ووزي. ولسمشر ترامپ دا ژمنه داسې مهال کوي چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته څه کم یو میاشت پاتې ده. نظر پوښتنې ښیي چې ترامپ له خپل ډیموکرات سیال جو بایډن څخه وروسته دی. د ترامپ له ټویټ څخه څو ساعته مخکې د هغه د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وویل امریکا به په افغانستان کې د راتلونکي کال په لومړیو کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. د هند صدر اعظم نارندر مودي وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. ښاغلي مودي دا څرګندونې نن په نوي ډیلي کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره په کتنه کې وکړې. د ازادۍ راډیو خبریاله له نوي ډیلي څخه راپور راکوي چې د هند صدر اعظم د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر ته ډاډ ورکړ چې هند په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات ملاتړ کوي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د فاریاب امنیتی چارواکي وایي چې د دې ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې 8 تنه وسلوال طالبان له افغان ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د فاریاب د امنیت قومندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو ته دا مرګ ژوبله تېره شپه وروسته له هغه واوښته چې د خواجه سبز پوش په انابیک سیمه کې پر افغان ځواکونو ډله ایز برید وکړ.
در نتیجه از درگیری ها 8 طالب مسلح کشته شد
و بدین خطو که 8 وسلوال طالبان وژل شوی او 15 نور سخت ټپیاندی. هم در از دښمن په دزو یو ملکی وګړی ټپی شوی دی.
ملکی هم زخم برداشته.
خغلای یورش وای چې په جګړه کې دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله نه دوخته. په نورستان کې نن هم ټول روغتیایي مرکزونه د اعتصاب له کبله بندي. د نورستان روغتیایي کارکوونکو له یکشنبې ورځې راهیسې د کار اعتصاب کړی. دوی وایي څو میاشتې تنخواوې یې نه دي ورکړل شوي او روغتیایي مرکزونو ته یې درمل او نور اړین وسایل نه رسیږي. د اعتصاب تنظیمونکي وایي د ستونزې پر روغتیا وزارت سربیره له جمهوري ریاست او د ملي امنیت له شورا سره هم شریکي کړي، خو تر اوسه په دې برخه کې هیڅ راز اقدام نه دی شوی. لازادي راډیو خبرونه اوري. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه ناګورنه قرباخ وضعیت نن سهار لا هم ترنګلی و. له دې یوه ورځ مخکې په دې سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ درنې نښتې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند لپاره هڅې چټکې شوې دي. د ارمنستان دفاع وزارت وایي د ناګورنه قرباخ ارمنی ټبره ځواکونو چې ایروان یې ملاتړ کوي نن سهار وختي پر سیمه د آذری ځواکونو برید په شاو تنباو. د آذربایجان لوري تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ناګورنه قرباخ د آذربایجان په قلمرو کې دننه پرته سیمه ده چې اکثریت وګړي یې ارمنی ټبرې دي. په داسې حال کې چې ځینو اروپایي هیوادونو د کووید 19 ناروغۍ د سرایت له کبله اندېښنه څرګنده کړې، چک جمهوریت په یوه ورځ کې د کورونا 15315 او جرمني له 4000 زیاتې مثبتې پیښې ثبت کړې دي. په چک جمهوریت کې چې د وګړو شمیر یې 10.1 میلیونه دی، دا په یوه ورځ کې د کورونا د ثبت شویو مثبتو پیښو نوی ریکارډ دی. دې وضعیت ته په پام سره چارواکو په دې هیواد کې له تېرې دوشنبې راهیسې د دوه اونیو په مخه بیړنی حالت اعلان کړی. جرمني خبرداری ورکړی چې دا هیواد ښایي پر کورونا کنټرول له لاسه ورکړي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو لمخې په نړۍ کې په کووید 19 د اخته کسانو شمیر له 6.5 میلیون او د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر له 1.55 میلیون اوښتی دی. او د امریکا پر را روانو انتخاباتو کې د مرستیال ولسمشرۍ لپاره د دواړو ګوندونو کاندیدانو تیره شپه په خپله مناظره کې تر ډیره نرمې خبرې وکړې. په دې مناظره کې چې د کورونا له وبا نیولې تر روغتیایي خدماتو، اقتصاد او بهرنۍ پالیسۍ پورې بیلابیل مسایل پکې مطرح شول. د جمهوری پالو کاندید مایک پنس او د ډیموکراتانو کاندید کاملا هاریس له هغو ترخو خبرو ډډه وکړه چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن په مظاهره کې وشوې. د تیرې اونۍ د مناظرې برعکس میرمن هاریس او ښاغلی پنس ډیر صمیمي وو، کم پېښېدل چې د یو بل خبره ونیسي او د یو بل د نوم له اخیستو یې ډډه کوله.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تازه څرګندونو کې ویلي چې غواړي تر کریسمس پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. هند د افغانستان سوله د سیمې د ثبات مهم عنصر ګڼي. دا خبرې هندي چارواکو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر سره د لیدو پر مهال کړې دي. د دې شورا د رسنیو مسؤل مجیب رحیمی وایي
په دې لیدنه کې د هند ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د سولې پروسې او د هر اړخیزو مرستو له دوام نه خپل ملاتړ اعلان کړ.
په اروپایي هیوادونو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو ډیروالی اندېښنې راپورته کړي او په دوهمه نیمایي کې له دوو مخکښو افغان میرمنو سره غږېدلې یو.
وګما سپین ولسی جرګه کې کونړ د خلکو استازي کونړ اوسم په یو سنی وخت کې درنه د جو ولایت کې خو خلک یې د علم او د فرهنګ سره ډیر مینه لري.
او بل ملمنه مو د ننګرهار د والی مرستیاله حبیبه کاکړ د خبرونه مو ترې ویبچید. ورته خبرونه د سر موضوع ته د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې تر ژمی مخکې باید ټول امریکایي سرتیر له افغانستانه ووځي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په داسې وخت کې دا ژمنه کړې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نه دي پیل شوي او نږدې یو میاشت کېږي چې دواړه لوري پر طرز العمل موافقې ته نه دي رسیدلي. په دې اړه نور تفصیل احمد شیبار کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی غواړي چې ټول امریکایي ځواکونه تر کریسمس پورې له افغانستانه وباسي. تر دې مخکې چې د پوځیانو د ایستلو لپاره کومه نیټه ټاکل شوې وه، دا تر هغه را مخکې ده. او حتی پرون د امریکا د ملي امنیت سلاکار چې کومه خبره کړې وه، دا نیټه تر هغې هم مخکې ده. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر لیکلی دی تر کریسمس پورې باید په افغانستان کې زموږ پاتې لږ شمېر زړور نارینه او ښځینه سرتیري په کور شي. دا ټویټ څو ساعته وروسته تاریخ پوه شو چې د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وویل د امریکا متحده ایالاتونه به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د راتلونکي کال په لومړیو کې 2500 ته راکم کړي. د امریکا متحده ایالاتونو دا اعلان تیار کړی و چې راتلونکي میاشت به د خپلو پوځیانو شمیر په افغانستان کې 4000 ته کموي. د ټرمپ دا پیغام د امریکا د ولسمشۍ تر ټاکنو 4 اونۍ مخکې خپور شو او دی غواړي چې د 2014 کال د ولسمشۍ د انتخاباتو شمنه پر ځای کړي چې بیا انجامه جګړې به پای ته رسوي. اوبراین په لاس ویګاس کې په نویډا پوهنتون کې وویل کله چې ټرمپ ولسمشر شو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 10000 زیات و او د راتلونکي کال تر لومړیو به دا شمېره 2500 ته ورسیږي. ډونالډ ټرمپ د اوس لپاره په ټاکنو کې د خپل سیال جو بایدن د نظر پوښتنو له مخې وروستو دی. واشنگتن له طالبانو سره د سولې د تړون ترشمنو مخکې ګامونه اخلي. د دې سربیره چې د مذاکراتو پیل ځنډېدلی دی، د تړون له مخې بهرني ځواکونه باید د 2021 کال تر مې میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. د سولې په خبرو کې د افغان چارواکو او لویدیځ ډیپلوماتانو لپاره چې په قطر کې د سولې د خبرو اسانتیاوې برابرې کړې دي، اوربن تر هر څه مهم دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ښاغلی اوبراین وویل دا د افغانانو دنده ده چې بهوکې ته ورسی شي او د سولې تړون وکړي. خو داسې ښکاري چې په دې برخه کې پرمختګ ورو دی او پرمختګ به اسانه نه وي. موږ فکر کوو چې دا ضروري کام دی او موږ فکر کوو چې امریکایان دې ته اړتیا لري چې خپل ټاټوبي ته ستانه شي.
له احمد شیبرت مننه کوم چې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ د تازه څرګندونو په اړه خبر کړم. د همدې موضوع د سپړلو لپاره د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر شغل یاسر احمد زای را سره د ټلیفون پر کښې دی. احمد زای، په خبرونه ته ستړي مسی، غواړم تاسو په دې باره کې پوښتنه وکړم. تاسو به هم راپور اوریدلی، آیا عوامل څه دي؟ تاسو فکر کوئ چې ولې په یوه ورځ باندې، یعنی د څو ساعتونو په تفاوت باندې، د امریکا دوه ډېر لوړ پوړي مشران د افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه بېلابېلې څرګندونې لري؟ لکه چې تاسو هم واورېدل، د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر څرګندونو څو ساعته د مخه ویلي وو چې د راتلونکي کال تر لومړیو پورې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمېر کموي. او اوس ولسمشر دا خبره کوي. تاسو فکر کوئ چې ولې دا داسې کېږي؟
دا رادیو ازوري جن اوریدم کوم سلامونه. متاسفانه چې همداسې چې د نړۍ په نورو برخو کې ده، په امریکا کې هم اوس د امریکای ارزښتونه او دوه تعریف ځان ته اخیستي دي. نو یو هغه تعریف دی چې ښاغلی ترامپ یې د دغه ارزښتونو نه لري، او یو هغه تعریف دی چې خپله د امریکې له نظام سره، د امریکې له خلکو سره دی، چې هغه د امریکې منافع غواړي. نو د هغه منافعو په اساس که لاړ شو چې ترامپ یې غواړي، ترامپ دغه وعده د په تیرو انتخاباتو کې کړې وه، کله چې دی بیا ولسمشر شي چې دغه کار به ترسره کوي. خو د دې کار پروسه د اقل 40% یې نه دی تکمیل کړی، اما یو ځلی باندې چې اوس دی غواړي چې دغه صفر ته ورسوي، هغه هم تر کرسمسه پورې. دا ټول هغه څه دي چې د یو انتخاباتي شعار نه اضافه بل څه نشته، سره له دې چې ښاغلی ترامپ د خپل سیال څخه اوس دغه ابتدایي موضوعاتو کې چې ښکاري وروسته دی، نو د دې لپاره دی هر څه کوشش غواړي وکړي چې حداقل خپل ملاتړ ترلاسه کړي له ولس څخه، تر څو د ته بیا رایه ورکړي. یعنی دا هیڅ امکان نه لري چې دغسې یو موضوع وشي چې دغه اصل کړه شمېر د صفر ته ورسېږي، ځکه دلته امریکا خپلو ارزښتونو ته ګوري، اوږدمهاله ستراتیژۍ ته ګوري، او ډېر هغه مسایل چې امریکا یې غواړي د افغانستان په اړه یې ولري، هغه به وروسته هغه تصمیمونه چې د طالبانو سره سوله وشي، آیا دغه توافق پانه چې د طالبانو سره کېږي، دا به هو به هو همسې عملي شي چې د کاغذ پر مخ ده که نه؟ مخکې هم دې ته اشارې سوي دي چې دوی به بیا خپل تصمیم هغه وخت ونیسي چې که چېرته طالبان په هغه شکل چې دوی ویلي ول عملي کوي، او مخکې بیا دوی د کامله نساکرو د ټول وتلو لپاره به بیا تصمیم نیسي. اما اوس چې شم دا موضوعات یادی، دا فقط یو انتخاباتي شعار دی او تر دې اضافه هېڅ نه دي، ځکه د ننه په امریکې کې هم سیاستونه متفاوته دي.
دقیقا غوښتل چې همدا پوښتنه وکړم چې دا څومره د امریکا له انتخاباتو سره تړاو لري. اوس چې ولسمشر ټرمپ دا خبره کړې ده، یژمنه کړې چې تر کرسمس پورې به دا ځواکونه باسي، او موږ تاسو پوهیږو چې څه باندې دوی میاشتې کرسمس ته پاته دي، یا شاوخوا دوی میاشتې وخت که په نظر کې ونیسو، له لوژستیکي پلوه څومره ممکنه ده که چېرې دا کار دوی وغواړي دا کار وسي؟
یو خو هغه څه وتل دي چې په لوجستیکي لحاظ له هغه څه سره چې دوی راغلي او بېرته ووځي، دا د اقل یو کال هم ورته کم دي. که چېرته بیا داسې هم وکړي چې مثلا پخوا یې چې وکړه چې دا یو غټه جفه وه د افغانستان سره، چې اکثره مسایل، اکثره وسایط دا شیان پاکستان ته وسپارل، سره له دې چې دلته افغان اردو پوره اړتیا لري دغه موضوعاتو ته، خو د لوجستیکي پلوه هم دا کاملا ناممکنه ده، ځکه امریکا په زرګونو کیلومتره د افغانستان څخه لرې دی، او موږ یو مستقیم داسې د اوبو لاره هم نه لرو چې حداقل دوی د خپل کښتیو کې بار کړي او هر څه ویسي. تنه د اساکرو موضوع نه ده، دلته د دو وسایلو وسایط دي، دا اصلا ناممکنه ده. فقط همدغه دی چې د خلکو از خان فریبي ده، او فقط غواړي په همدې موضوع د یو لاسته راوړنې په شکل وښي امریکایانو ته چې ما څه وعده کړې وه هغه مې ترسره کړه. حال دا چې امریکایان هم دا پوښتنه ترینه کولی شي چې په جریان د دغه څو کلو کې چې ته ولسمشر وي، ولې دې موضوعاتو ته دې پام نه کوو، چې اوس په دې څو ورځو کې غواړي؟ دا اصلا ناممکنه ده. بله مهمه موضوع دا چې د امریکایانو سره دا پوښتنه پیدا کېږي، او اکثریت و هغه نهادونو سره چې هغه د امریکې په پالیسی میکرانو کې راځي، هغه دا چې د امریکې د اساطیرو راتګ د څه لپاره و؟ اگر هغه څه یې چې په لټه کې ول ترلاسه کړي چې اوس بېرته ځي، فرق د اوس او د 2001 کال ترمنځ څه شی دی؟ آیا وضعیت دومره ښه شوی چې بېرته امریکایان د هغه څه په اړه چې راغلي وو هر څه ګل ګلزار شول او بېرته ځي؟ دا ډېرې پوښتنې دي چې دا باید ځواب کړي. خو څه هم دغه پوښتنو د ځواب نه ورکولو سره سره دغه څرګندونې کوي چې خلک پوهېږي چې دا بې معنا خبرې دي او اصلا امکان نه لري.
بله احمد، زه تاسې تقریبا زما پوښتنې ځواب کړې، خو بیا هم غواړم دا وپوښتم چې په داسې حساس وخت کې چې دا ډول څرګندونې کیږي، له سیاسي او نظامي پلوه څه عواقب لرلی سي؟ یعنې حالات او شرایط ډېر نازک دي په افغانستان کې، دلته د سولې خبرې روانې دي، هلته په امریکا کې د انتخاباتو موضوع ده. څونه د سیاسي او نظامي پلوه عواقب لرلی سي؟
یوازینۍ کاذبه چې هغه هم رښتینې ګټه به نه وي، یو کاذبه ګټه به هغه د ښاغلي ټرمپ ټیم ته وي چې هغه به فکر وکړي چې له دغه سره به هر څه لاسته راوړي. اما عواقب یې واقعا وخیم دي، خصوصا د افغانستان دغه متزلزله حالت ته. دلته تاسو وګورئ، د نړۍ غوښتنه همدغه ده، د ټولو مختلفو هېوادونو، د اروپایي اتحادیې، د افغانستان د خلکو، د افغانستان حکومت او نورو ټولو، چې انحطاف پذیري دی باید د دواړو ډلو ترمنځ پیدا شي، یو بل ته د ځینو موضوعاتو څخه تیر شي تر څو دغه د سولې خبرې اترې یو نتیجې ته ورسیږي. خو داسې څرګندونې په دې معنا دي چې خپله د امریکا شتون دلته یو قوت دی، یو زور دی، هم افغان حکومت نه متاثره دي، هم د طالبانو تحریک. نو په داسې یو حالت کې که چېرته یو څوک پوه شي دوی هم دي، زه فکر نه کوم چې دغه انحطاف پذیرۍ لور ته بیا حداقل یو ګام هم واخلي، خصوصا د طالبانو ټولګه. نو په دغه خاطر هم د دغسې مسایلو څرګندولو یادول په دغه سیاسي شرایطو کې ډېر ستونزې راځيګوي او چې بیا به یې راټولول ګران وي.
ډېر زیاته مننه کوم د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له ماښام تر اووه بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 13.5 څپه په ټول افغانستان کې اورېدلای سي. اوس به د افغانستان اقتصادي خبرونه له ډیوې نادر څخه واورو.
د افغانستان سوداګری او پنګونې خونوای په نګدې راتلونکو کې به د هرات خواف ترمنځ د اوسپنې پټلۍ پرانستل شي. دا اوسپنې ز پټلۍ د 5.5 میلیون ډالر په ارزښت د افغان حکومت لوري تمویلېږي. د دې خونی د اماړیکو مسول امین بابک ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او ایران ترمنځ لدې لارې سوداګری زیاړي کې به د افغانستان په سوداګری مثبت اغیز ولري. ښاغلی بابک زیاتوي د هرات خواف اوسپنې پټلۍ له لارې به د افغانستان سوداګری ستوکي نورو هیوادونو ته هم لیږدول کیږي.
د دې اوسپنې پټلۍ له پرانستې سره به سوداګریز راکړې ورکړې په برخه کې ډېر سهولتونه رامنځته شي. البته له دې لارې به سوداګریز مالونه هم صادرېږي او هم وارېږي. د دې اوسپنې پټلۍ څخه ګټه اخیستل به د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګری کچه لوړه کړي. هیله مند یو چې د اوسپنې پټلۍ له لارې راکړه ورکړه د دواړو هیوادونو سوداګریزې اړیکې پیاوړې کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان سوداګری او صنعت وزارت وایي افغانستان کې ایرانی پانګه اچونکو د نورو بیلابیلو برخو ترڅنګ د قانونو کیندنې سره هم لیوالتیا ښودلې ده. د افغانستان کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت په هرات ولایت کې د وچ میوې د ډلبندۍ لپاره د کرنیزو حاصلاتو شپږ شرکتونه تجهیز کړي دي. د پروسس په دغو شرکتونو کې د زعفرانو، پستې، تور او سپینې زیرې بسته‌بندۍ شرکتونه شامل دي چې د مرستندوی بنسټونو او د ملګرو ملتونو د کرنې سازمان لخوا تجهیز او تمویلېږي. د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل یاد وزارت په تیر یو کال کې د هغو کارخانو د تجهیز برخه کې چې د افغانستان تولیدات بسته‌بندۍ کوي له 200 میلیونو افغانیو زیات لګښت کړی دی. ښاغلی رستمی وایي وروسته له دې دا کارخانې کولای شي چې خپل تولیدات هند، پاکستان، اماراتو، عراق او ایران هیوادونو ته په مناسبو قیمتونو صادر کړي.
اقتصادي خبرونه موارد اوس ورزو یو نړیواله موضوع اخلو په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایروس مثبت پیښه په بیساره توګه زیاتې شوی چې دغه وایروس بیا چټک خپرېدو ته اندېښنې زیاتې شوی دي. چک جمهوریت، جرمني او په رومانیا کې په یو ورځ په زرګونو نوي پیښې د ریکارډ تر سطحې پورې ثبت شوی دي. نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د چک جمهوریت په یو ورځ کې د کورونا 5315 او جرمني له 4850 زیات مثبت پیښې ثبت کړي. د دواړو هیوادونو روغتیایي چارواکو د کورونا د نویو مثبتو پیښو خبر پرون داسې مهال ورکړ چې یو شمیر اروپایي هیوادونه د دغه وایروس بیا چټکې خپرېدو ته اندېښمن دي. په چک جمهوریت کې دا په یوه ورځ کې د کورونا د ثبت شویو مثبتو پیښو یو نوی ریکارډ دی. تر دې یوه ورځ مخکې د 4450 پیښو ریکارډ ټینګ شوی و. په دغه هیواد کې چې نفوس یې 10,000,000 دی، د نفوسو په تناسب د کورونا وایروس پیښې په تیرو دوو اونیو کې په بېساري توګه زیاتې شوې دي. دغه وضعیت ته په پام چارواکو په دې هیواد کې له تېرې دوشنبې راهیسې د دوو اونیو په مخه بیړنی حالت اعلان کړی دی. د ثانوي دورې ښوونځي تړل شوي، د یخونو دننه تر لسو او د باندې له شلو زیات کسان نشي راټولېدلی. په چک جمهوریت کې تر پرون پورې د کورونا وایروس له امله د مړو شوو شمېر 899 ته رسېدلی و. جرمني چې د سیشن بې په ورځې د کورونا 2828 مثبتې پیښې ثبت کړې وې خبرداری ورکړ چې هیواد یې ښایي پر کورونا کنټرول له لاسه ورکړي. په جرمني کې د مړو شوو شمېر 9501 ته رسېدلی دی. ایتالیا چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات کړي چې دغه وایروس له کنټروله ونوځي، له پرون راهیسې د باندې د ماسک اغوستل اجباري کړي او سرغړوونکي ته د تر 0 یورو پورې نغدي جریمه ټاکلې ده. دغه هیواد چې د روان کال په پیل کې په اروپا کې کورونا تر ټولو زیات ځپلی و، د اګست له میاشتې راهیسې پکې د کورونا مثبتې پیښې په تدریجي ډول په زیاتېدو دي. ایتالیا پرون چهارشنبې د کورونا د 3,689 نویو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. دا د اپریل د میاشتې راهیسې چې په دې هیواد کې د کورونا پیښې اوج ته رسېدلې وې، په یوه ورځ کې د کورونا تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې دي چې ثبتېږي. په ایتالیا کې د کووید 19 پر ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمېر 16,016 ته رسېدلی. د ایتالیا حکومت هم په هیواد کې اضطراري حالت د راتلونکي کال د جنوري تر 1 پورې غځولی دی. رومانیا چې د کورونا وایروس پیښې پکې په زیاتېدو دي، پرون په یوه ورځ کې د 2915 پیښو په ثبتولو سره نوی ریکارډ ټینګ کړ. دغه وضعیت چارواکي دې ته اړ کړ چې په پلازمینه بوداپست کې چې ډېرې نوې پیښې ثبت شوې، یو ځل بیا د خونو دننه رستورانتونه، تیاتر، سینماګانې، قمارخانې او د نڅا ځایونه بند کړي. په رومانیا کې چې نفوس تقریبا 40,000,000 دی، د کورونا 1,240,500 او د مړینو 5,203 پیښې ثبت شوې دي.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوسم یو بل مسله د افغانستان اړوند چې هند وایي د افغانستان سوله د سیمې د هیوادونو د ثبات لامل ګرځي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې د مهال په هند کې دی، د هیواد د ملي امنیت له سلاکار سره کتلې دي او د افغانستان د امنیت او سولې اړوند خبرې ورسره کړې دي. ټاکل شوی دی چې نن پنځشنبه شغل عبدالله د هند له صدر اعظم سره هم وګوري او خبرې وکړي ورسره. په دې اړه نور جزئیات له نوې ډیلی څخه زموږ همکار فیروزه عزیز راکوي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هند ته په خپل سفر کې په لومړۍ لیدنه کې د دغه هیواد د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوول سره وکتل. په دغه لیدنه کې د هند د ملي امنیت سلاکار ښاغلي عبدالله ته د افغانستان د امنیت او د سولې روانې پروسې په برخه کې د همکاریو ژمنه وکړه. د ملي مصالحې عالي شورا د مطبوعاتو مسؤل مجیب رحیمی
د ای نشست مشاور امنیت ملی هندستان
په دې لیدنه کې د هند ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د سولې پروسې او د هر اړخیزو مرستو له دوام نه خپل ملاتړ اعلان کړ. نوموړي ټینګار وکړ چې هر هغه د سولې طرحه چې د افغانستان د خلکو خواهي پکې وي ترې ملاتړ کوي. د دې داسې افغانستان غوښتونکي دي چې هیڅ یو ترهګر ډله پکې فعالیت نشي کړای.
د ښاغلي عبدالله سفر هند ته څلور ورځنی دی او د دغه سفر هدف د افغان سولې اړوند د سیمه ییز اجماع د غښتلتیا او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر سر خبرې کول دي. په هند کې به د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن پنج شنبه له غرمې مخکې د هند صدر اعظم نریندرا مودی او تر هغه وروسته به د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره وګوري. ښاغلی عبدالله داسې مهال هند ته سفر کړی چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو پر سر خبرې روانې دي. خو دا چې آیا هند کولی سي پر طالبانو فشار راوړي چې سولې ته غاړه کېږدي او که نه، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال اکرم خپلواکي په اړه ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل،
د هند دولت د طالبانو سره په یغه اندازه چې ځینې نور اړخونه تاثیر لري په یغه اندازه باندې دوی هغه نه لري. د سنره چې د هر هیواد څخه د افغانستان اسلامي جمهوریت یو ډول تقاضا وي غوښتنه لري، دا نظر دی غوی هیوادونو په مختلفو برخو کې تاثیرات باندې فرق کوي. زمان هدف دا چې د ملي پروسې څخه د ټول د سیمې د هیوادونو هر اړخیزه مرسته او کومک او د دوی په دې پروسې کې حمایت دا مهم ده چې د راتلونکو برنامو لپاره او د افغانستان د ثبات لپاره، د منطقې د ثبات لپاره، د افغانستان ثبات اساسي ده او په هغې کې او هم د هند حکومت.
هند په تېرو نولس کلونو کې په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې میلیونونه افغانۍ مرستې کړي دي. ټاکل سوی د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تر هند وروسته ازبکستان، ایران، چین او روسیې ته هم سفر نه وکړي. عبدالله عبدالله تر دې وړاندې پاکستان ته سفر کړی و او هلته ورسره پاکستانی چارواکو د افغان سولې په اړه د همکاریو ژمنې کړې وې. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، نوې دیلی.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرائیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
صدر یو درو نو دوستانو نن هم د پنځشنبه ورځ ده او د ماپشین د کابل پر وخت د ماپشین پر دوه بجې د صدې په پوګه خبرونه لرو. په دې خبرونه کې البته په نن نه خبرونه کې د افغانستان پر سیاسي او پوځي وضعیت باندې تم کې جو په افغانستان کې د امریکایي بریدونو یا د امریکایي پوځیانو د حضور د نونسمي کلیزي په ارتباط خبرې کوو. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټل پاړه د ولسمشر ټرمپ د روسي څرګندونو پاړه او هم د مسایلو باندې موږ میلمانه هم لرو. تاسو هم خپل نظرونه را سره شریکولای شئ. لاسادي رادیو سره پاتاسي وړاندې په خبرونه کې د مخکښ شوزونیس پروګرام هم لرو، خو اوس به استاسي پیغامونه راوخلو چې ازادي رادیو ته مرستول دي.
استاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت ومال سالین کاری محمد مدنی ازادی راډیو سره په تماس کې یم. دا چې په نګرهار کې د غنخینو په ولسوالۍ کې چې کوم بې رحمانه او وحشیانه حمله ترسره شوه، دا یو غیر اخلاقي او یو غیر انساني او د انساني کرامت پر وړاندې یو ډول ښکاره تجاوز دی. دا ګڼم او داسې اعمال چې دا د افغانستان د خلکو د صلح پر وړاندې روحیه نشي کمزورولی، او کوم خلک چې د افغانستان دښمنان دي هغوی په داسې حملو سره غواړي چې امتیازات حاصل کړي. زما په نظر باندې دا یو غیر منطقي افکار ده، ځکه د یو بې ګناه د انسان په وژلو باندې چاته امتیاز نه حاصلېږي، بلکې دا یو اخروي او دنیاوي اساس په بنیاد باندې دا یو بې رحمانه عمل دی او الله رب العالمین پر وړاندې او د خلکو پر وړاندې دا یو ښکاره جرم ده. زما په نظر باندې په داسې حساس شرایطو کې چې د صلحې خبرې روانې دي، داسې اعمال ترسره کول یو غیر عادلانه او یو بې منطقه پرېکړه ده. السلام علیکم.
زباچا خان می نوای د هلمند ولایت نه بلی ولسوالۍ ته خبره کوم زه د نپر دی خان يم ځکه چې دا پمبو ته باید چې لوړپوري شواکي یا ولسمشر محمد اشرف غنی هیڅ چې وخت پیدا کړي مول دا کال کې که شکر ونده ده دا هم دا پمبا چې دی وس زیات خلک را دي جارم شو ته نشي من په درې سو اتیا او داس سره خرچېږي دای په څلور سوې دا باید چې نرخ ورته وټاکي یا په افریقا ته په هاله کې وسلام
محمد نسیم دکاندار ولایت درغنده ولسوالۍ نه آزادۍ رادیو ته دغه پیغام پرېږدم چې دلته درغنده په ولسوالۍ کې مازدیګر په شپږ بجې تلیفونان کار پرېږدي سهار تر شپږ بجو پورې نو دغه ستونزو د دغه مشکل د دغو ته خلکو ته بېسمه زحمت جوړ کړی دی نو د اړوند مسؤلو چارواکو ته مې دا غوښتنه ده چې دغه ستونزو ته باید جدي پاملرنه وکړي د خدای سره
ستاسې پیغام ستاسې نظر
په کابل کې 12:30 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل څخه اورو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کوي چې ټول امریکایي ځواکونه به تر کرسمس پورې له افغانستانه وباسي. د ټرمپ له دې ټویټ نه څو ساعته مخکې د هغه د ملي امنیت سلاکار وویل امریکا به په افغانستان کې د راتلونکي کال په لومړیو کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. د هند صدر اعظم نارندرا مودي وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. ښاغلي مودي دا څرګندونې نن په نوې دلی کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې وکړې. د فاریاب امنیتی چارواکی وایي چې د دې ولایت په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې 8 تنه وسلوال طالبان له افغان ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي او 15 نور یې ټپیان دي. په نورستان کې نن هم ټول روغتیایي مرکزونه د اعتصاب له امله بند دي. اعتصاب کوونکي وایي تر څو چې د څو میاشتو تنخواوې ورنه کړل شي او روغتیایي مرکزونو ته درمل او نور اړین وسایل ونه رسیږي د دوی اعتصاب به دوام وکړي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمن سیمه ناګورنه قرباغ کې وضعیت نن سهار له هم ترنګلای وو. دا په داسې حال کې ده چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند لپاره هڅې چټکې شوې دي او په داسې حال کې چې ځینو اروپایي هیوادونو د کووید 19 ناروغۍ د سرایت له کبله اندېښنه څرګنده کړې. چک جمهوریت په یوه ورځ کې د کورونا 15315 او جرمني له 4000 زیاتې مثبتې پیښې ثبت کړې دي.
مننه کوم احمد تکل د سنود د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د مخکښو شوزونیز پروګرام لرو له دوو میلمنو سره ژغیدلیو. یو په ولسی جرګې کې د کونړ د خلکو استازي وژما صفوي او بل د ننګرهار د والی مرستیاله میرمن حبیبه کاکړ در سره اوسي.
مخکخي خزي
د مخکخي خزي د خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونې ته ښه راغلاست. هیله ده چې د خبرونې تر پایه را سره پاتې شئ. موږ په دې خبرونه کې بیا هم دوی میلمنې لرو چې یو واګما صفوي د کونړ ولایت د خلکو استازي ده او بل حبیبه کاکړ د ننګرهار ولایت د والی مرستیاله ده. زموږ سره هم د اوس په کرخه باندې وصل شوی زموږ درنه میلمنه اغلی واګما صفوي ده. اغلی صفوي ښه راغلاست. اغلی صفوي که څه هم اکثر اوریدونکو کې باستا سه له نوم سره آشنا وي خو بیا هم غواړو چې د خبرونې په سر کې له تاسو نه لنډه پیژندګلوي ولرو.
سلامونه تاسو ته ستاسو د برنامې عزتمنو اوریدونکو ته. واګما صفوي ولسي جرګې کونړ د خلکو استازي اصلي اوسیدونکي د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ او فعلي اوسیدونکي په کابل کې عالي تحصیلات مې تر لیسانسه پورې دي د سیاسي علومو او نه فارغه یم او همچنان بل تعلیم مې د پولیسو اکاډمۍ څخه فراغت لرم چې تقریبا ما شل پنځه ویشت کاله مې د کورنیو چارو په وزارت کې دنده اجرا کړه. بعد له هغې نه بیا د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د بندو توافقات نه وروسته په بشر حقوقو خپلواک کمیسیون کې په خاصي زون کې د ښځو د انکشاف او ملاتړ څانګې مسؤوله وم، او دا دوه دورې کېږي چې هم شپاړسمه دوره وه مولسمه دوره په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازی یم او د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون معاونه یم.
بلې اغلې صفۍ، ډېره زیاته مننه. اغلې صفۍ، که تاسو دا راته ووایاست چې ستاسې په د تعلیم په برخه کې هڅوونکي څوک و؟
زما د تعلیم په برخه کې زما مور او زما خدای بښلی پلار چې خپله د عربي ښوونځي دیش کاله استاد د تاریخ او د جغرافي او هم نظامی افسر، نو زما مور زما پلار زما او زما د خویندو زما د ورونو د تعلیم په برخه کې موږ سره قربانیانې ورکړي دي، موږ زمینه مساعده کړې ده، او د هغې د ملاتړ په صورت کې موږ وتوانېدو چې په هغه وخت کې د کونړ په ولایت کې موږ تعلیم زده کړې وکړو، نن دغه مرتبې او دغه مقام ته ورسېږو.
بله، ستاسې په وړاندې ننګونې، ستاسې په وړاندې ستونزې ننګونې وې په هغه وخت کې؟
بله، سن کونړ اوس هم په دې اوسني وخت کې درېمه درجه ولایت دی، خو خلک یې د علم او د فرهنګ سره ډېر مینه لري، او خلک ډېر پوه او ډېر دانا دي او علم پروره خلک دي، خو بیا هم د محیطي شرایطو له وجې نه په هغه وخت کې موږ ته دغه و د ننګونې او موږ سره دی وی چې موږ نجونې و ښځې و او افغاني ټولنه وه، او بعضې پیغورونه و دغه زموږ کورنۍ هېڅ هم ورکول کېدل چې تاسو په جنکو مکتب وی، خو سره د هغې زموږ د کورنیو مقاومات د دې باعث شو چې موږ په اصطلاح په اشتازه و په دې تعلیم او تربیه کې اوس فضل د خدای دی د کونړ په پنځلس ولسوالۍ کې په شمول د مرکز منګ د جنکو لیسې لري، جنکو فارغین لرو، پانتون ته نجونو لاره پیدا کړه، لیسانس او ماستر نجونو لرو په کونړ کې. نو ننګورې ډېرې وې، ناوړه رسم رواجونه او دودونه و، او د ټولنې پسماني وه چې ټولنه ډېره وروسته پاتې وه. نو په هغه وخت کې موږ لاسو پنجه نرمه کړې وو، تعلیم هم په ډېر ښه وضعیت او بد وضعیت کې مخ پر مخ وولی دی.
بله، ډېره مننه. اغلی صافی، تاسې د پنځلس ولسوالیو کې د کونړ د مکتبونو یادونه وکړله چې دغلته د نجونو مکتبونه دي، دا راته ووایاست چې دغه مکتبونه به دغو نجونو دپاره څو سلنه بسنه کوي، او ستاسې په نظر باندې څومره به خلک علاقه مندي ولري دغه مکتبو ته، البته د نجونو په لیږلو سره؟
زموږ نجونې لا اوس هم بعضې امنیتي ستونزې دي چې د مکتب معنی ګرځي، او زمونږ کورنۍ زړه نه ښه کوي کله چې اکثره لرو پرتو سیمو کې او هغه سرحدي سیمو کې چې لارې سو بربر دي او نجونو تګ و راتګ پکې مشکله دی، اکثره چې نجونې د ابتدایي نه متوسطې ته لاړ شي، بیا د متوسطې نه لیسې ته، زموږ نجونې لا اوس هم اکثرا لرو ځایو کې مشکل لري چې کله چې نجونې پیغلې شي، نو چون د رفت آمد دپاره ترانسپورت نه شته، زمینه مساعده نه ده، لارې سو بربر دي، او اکثرا زموږ کونړ یو غرنی ولایت دی، د نجونو تګ را تګ مشکله دی، کورنۍ د خپلو نجونو محافظت کولو دپاره ډېره مشکله ده چې هر څوک د خپلې لور دپاره یو محافظ ولري، یا د کورنۍ نه یا ورور او یا پلار چې د نجونو خوندي لاړې شي خوندي رې شي. اکثرا زموږ دغه نجونې د مکتب نه پاتې کېږي، او زموږ هغه نجونې پاتې کېږي چې تر متوسطې پورې دی اول نمرګانې ډېر ښه استعدادونه لري، او هغه استعدادونه باید دوی مړه شي، یا د نجونې واده شي چې پیغلې شي دوی ودونه وکړي، یا د مېړه کورنۍ پرېنږدي چې دی لیسې ته لاړ شي او خپل مکتب ته ادامه ورکړي، او یا همدغه ناوړه رسم رواجونه چې حاکم دي په ټولنه کې د دوی له وجې نه زموږ نجونې لا اوس هم پاکم شکل چې سلو په سلو کې نجونې د تعلیم نه برخمنې شي لا اوس هم ستونزې شته. خو سره له دې پرتله د نور افغانستان اته د غټو ولایتونو په پرتله، یعنې په کونړ کې اوس هم د شکر ځای دی، او زه د خپلو ولسونو نه مننه کوم چې د ښځینه مکاتبو مخالفت نه کوي، او لا تروسه زمينه دي ته مساعده کی د دې لوګان مکتب تلل شي او د باسواده شي.
بله ستاسو په نظر باندې اگر صافي څو سلنه انجونې د دغه ولایت د نفوس په حساب باندې څو سلنه انجونې به هم د اوس مکتب ته زی او دوی به مکتب ته د دوی کورنۍ به د دوی په لګولو مکتب ته زړه کوي؟
د په ابتدایي کې خو زمونږ جون چې څومره قضا ده او سل په سلو کې دوی تللی شي مکتب ته، مشکل پکې نشته. خو بیا چې کله متوسطه ځي هم په هغې کې به دومره ستون ځنۍ یو څه فیصدي بیا راټیټېږي. په لیسو کې نو بیا مشکلې بیا په لیسو کې بیا زمونږ شاید دېرش فیصده یا څلوېښت فیصده نجونې د دولسم نه فارغې ولرو چې هغې بیا واجد به شرایط د کانکور د امتحان او په کانکور کې برخه واخلي. په دغه برخه کې مشکله ده، ځکه نجونې نور ولایاتو ته بیا کامیاب شي، مکاتبو کې پانتونو ته بیا هغې ته تللی نه شي، د نامې د وژنې او د دې نه کورنۍ او یا د خراب د اقتصاد نه دوی نجونې مشکله ده چې نور ولایت ته ولیږي. او اکثره نجونې چې کونړ انتخابوي اکثر کونړ ته دوی ډېرې کمه فیصدي کونړ پوهنتون ته دوی لاره پیدا کوي. خو خوشبختانه اوس هم د شکر ځای دی چې هغې اقل موږ پوهنتون لرو، خو زموږ ډېرې نجونې اکثریت تعلیم او تربیې ته زړه ښه کوي. اکثریت یې چې استادانې پاتې شي، معلمینې شي، په مکاتبو کې چې معلمي ورته یو څه زمینه ورته مساعد ده د معلم تاګ او د معلم راتګ ته په ټولنه کې. او همداسې قابلو ته او ډاکترانو ته هېڅ نوه ستونزه په کونړ کې نشته. خو نورو مسلکو دپاره ډېر بیا مشکله ده چې
بلې. اغلې صافی دا راته ووایاست چې که څه هم تاسې یادونه وکړله په خپلو خبرو کې، خو که بیا هم داسې مشخص ووایاست چې ولې تر ډېره پورې کورنۍ نجونې لیسې ته نه لیږي. د کورنۍ یعنی تاسې که چېرته خبرې ورسره کړې وي ویلې به یې وي چې ولې علت یې څه دی، ولې دوی نجونې لیسې ته نه لیږي؟
علت نامنی ده او د ثبات نه درلودل دي چې امنیت نشته او ځان مطمئن په دې نه احساسوي چې زموږ لورګانې به په مطمئن شکل باندې د مکتب ته لاړ شي او بېرته به په مطمئن شکل بېرته راوګرځي کور ته به لاړ شي. ځکه کونړ غرنی ولایت دی او سرحد لویه پوله له پاکستان سره لرو. زموږ ډېرې هغه ولسوالۍ چې پنځه شپږ چې سرحد پرتی ولسوالۍ دي هغه د پاکستان د لوړ تهدید د راڅېتو قرباني هم دي چې تاسو همیشه په رسنیو کې اورئ. په همدغه اساس باندې او بل داسه او بلوګرو لارې چې زموږ لارې اکثره په غرو کې دي، کله چې له درو او له بانډور نجونې راکته کېږي او بېرته له درو او بانډور ته ورخېږي، نو دغه کې ستونزه په لاره کې ستونزه او مشکلات دي. کورنۍ زړونه نه ښه کوي چې خدای مو کاغذ سات کما پیښه راونی شي، کم اختطاف صورت ونه یا بله کما پیښه ونه شي، یا کما ناڅاپه کما مرمۍ راونه غورځېږي، نو په هماغه خاطر باندې لویه ممانعت لوی ممانعت زموږ نامنی ده چې زموږ نجونې د مکتبونو ته کېږي. ګنې کورنۍ هره کورنۍ خوښېږي چې اوس زموږ په کونړ په هر لیسې نجونو د لیسې تر څنګه یوه او دوه او درې دیني مدرسې شته چې زمونږ خپل نجونو ته او ښځو ته دیني تعلیمات ورکوي او دیني مدرسو ته تګ، یعنی دیني تعلیم ډېر پرمختګ کړی دی د ښځو په برخه کې چې زمونږ خویندې ورځي. خو سره د هغې نه څومره چې زمونږ د ښځو زړه غواړي چې باید په خلاص لاس باندې موږ مکتب او مدرسې ته لاړ شو، لا تر اوسه نامنی زموږ په پښو کې زولنې اچي او نم پرېږدي چې موږ په هغه کوم چې زموږ د زړو زړونو هیله ده او کوم چې علم په موږ فرض دی، موږ دغه فرض په صحیح شکل ادا کړو.
بله د ناامنیو سربیره ستاسې په نظر باندې د عامو خلکو فکرونه او نظرونه د ښځو د تعلیم په وړاندې تر ډېره مثبت دي که منفي؟
په کونړ کې مثبت دي. په کونړ کې د ښځو په وړاندې د تعلیم د زده کړه د ښځو دپاره دومره ډېره لوی منفی دغه نه لري کورنۍ او مهره کورنۍ وس غواړي منفعت ولیدو په دې پوسټ چې کده چالور قابلیت د پیو کلینیک وظیفه لري ټول کله او ټول کورنۍ په آرامه ده د یو فشکاری او د پانسمان د پاره باندې لږ زینو ته ډیر لري په غرو رغوب منزل کاو چې ترڅو هغه زه ته ورسیږي سو یو ډاکټر پیدا کی اوس د الله په فضل زمان په آر کلی کې دوه او درې نرس او قابلیت لرو او چې د ښځو لاس خلاص دی موږ په کلینیک فضل د الله دی چې د کونړ په ټولو کلینو کې هم په لرو هم په پرتو کې هم په درو کې هم په باندو کې موږ ښځینه قابلیت لرو چې په ډېر شامت او میړانه باندې وظیفه اجرا کوي د مور او د ماشوم ژوند ژغوري او په دې باندې اوس ټولې کورنۍ پوه شوي دي چې د تعلیم فواید په خپلو سترګو ویني ثمره په خپل په لاس کې اخلي نو په هماغه شکل باندې اوس د خلکو د پخوا په پرتله اوس د خلکو مینه د تعلیم سره ډیره ده او خوشبختي دا ده چې اکثرا زموږ د ولسونو غوښتنه دا وه چې د ښځو په مکاتبو کې که ښځینه استادان یې اوبه معلوم چې یو ښځینه استادان یې چې فضل د خپلې ښځینه استادان لرو پخوا موږ وویل چې د یوه لیسانسه استاد هم نه درلوده ټولې دولسم پاسې وې چې بېرته دولسم پاسو ته تدریس کوو هغه خوشبختانه اوس موږ لیسانسه او چارده پاس پیغلې لرو استادانې لرو چې دی په مکتب کې تدریس کوي او د خپل د دغه د تعلیم د کچې د لوړوالي په خاطر باندې شخصي پانتونو کې هم دوی داخلي کړي دي او هغه هم پر تنکي ستاتي دي.
بله اغلی صفی، تاسو ویلی چې اوس خلک په کونړ ولایت کې له علم او پوهې سره مینه لري او خپل لورګانو ته خپل خویندو ته اجازه ورکوي چې علم او تعلیم زده کړي. دا راته وایي چې په دې برخه کې عامه پوهاوی چا کړی دی، یعنی دولت کړی دی که نورو نهادونو نورو بنسټونو هم په دې کې لاس درلود؟
په دې کې بدون شک چې دولت هم مسؤلیت او وظیفه لري او مستقیم د دولت مکلفیت ته چې باید دا کار وکړي. خو سره د دې په کونړ او په مشرقي او په ټول افغانستان کې دولتي او غیر دولتي هغه نهادونه چې د معرف په برخه کې کار کوي او د معرف د انکشاف لپاره او د دینی علماو سره د مشورو سره ترڅو دوی د میراب او د منبر د لارې بیان کړي د علم او د پوهې اگرانا چی پا هر کور که باید شما بلائی نو دا طولو پا شریک او آغا میدیا رادیو تلویزیون چی کار کئی او آغا غیر دولتی ادارات چی پا دی برخه که کار کئی، یعنی دا پا مجموع که آم اما پوهاوی ده و یوا خوشبختی داده چی پا یو کور که یوا خزا باسی وادش و آغا خپلا تبلیغ تا خپل کور و خپل کلی تا و خپل قوم تا نورو ته چې کاغه یو 15 روپۍ ماش ولري او هغه د کورنۍ اقتصاد په لوړ کې هر سره دي ته لور راځي چې نوري مکتب وایي دا کې دا موږ کورنۍ غونډې خود کفا شي یا تاسو خود کفا شي. اوس خوشبختانه اکثر کونړ کې دغه پروژې بعضې غیر دولتي دفاتر ورکوي چې د ښځو د خود کفایي په خاطر باندې چې د خیاطي کورسونه دي، سواده موزي کورسونه دي چې ښځې پکې تدریس وکړي، ښځې پکې زده کړه وکړي، ښځې زده کړي او په آینده کې د احتیاج نه ځانونه خلاص کړي. نو دغه پوهاوی په عامو خلکو کورنیو ولس جمع دغه نهادونه چې په دې راسته کې کار کوي په مشترکه باندې دوی د عامه پوهاوی شوی دی.
بله که په ټوله کې راته ووایاست اغلی صافی چې دغه ستاسې په سیمه کې ستاسې په ولایت کې د ښځو په وړاندې شته ننګونې څه دي، دوی څه ستونزې لري او دغه ستونزې په کومه کچه باندې دي؟
ستونزې زموږ یو ناامني ده او یو غربت دی په کونړ کې، چې موږ په کونړ کې په مجموع کې ځکه ډېره کمه لرو او زمان دیرم زکا سین او غر دی و زمان که من پا که مشکل لرو او دفقر لواجنا زمان خواندی زیانمنی دی او همدغه فقر د دې باعث شوی دی چې زموږ ځوانان ډېری بېکاره دي. او د ځوانانو د بېکارۍ سره ښځو ته هم مشکل او ستونزې خلق دي، چې ځکه ښځه او نارینه یو بل ته لازم او منظوم دي. بل یوازنۍ خوشبختي چې کونړیان او د کونړ ولس یې د نظام سره لري، زمونږ ډېری ځوانان یعنی په ډېره لویه کچه په ډېر افتخار ویلی شم چې زمونږ د اردو نمایي برخه د مشتقي ځوانان تشکیلوي، او بالخصوص اکثریت کونړیان چې د وطن نه په دفاع کې خپل ځانونه قرباني کوي، او د خپل استقلال او د خپل تمامیت یازي او د خپل ننګ او د خپل ناموس نه دفاع کوي، چې هم یوه مړۍ حلاله نفقه او روزي کور ته پیدا کوي، او هم د وطن نه په دفاع کې ولاړ دي. نو دا هغه څه دي چې افتخار یې موږ ته دی، او هغه بیکاري چې موږ ښځې زموږ مړونه زموږ زامان او زموږ کورنۍ لري، نو دا زموږ د خفقان سبب ګرځي. اکثرا زموږ لیسانسا او ماستر ځوانان چې راغلي دي بېرته بیا وظایف ورته نشته دی چې دی په وظیفو وګمار شي. د دولت تشکیل هماغه پخوانی تشکیل دی، تقاضاګانې ډېرې دي، فراغت زیات شوی دی، ځوانانو د نسل وخت اضافه شوی دی، خو حکومت هم د ملي 45 کلن جنګ له وجې نشي کولی چې فابریکې فعاله شي، نشو کولی چې معدن هم استخراج شي، نشو کولی چې هغه زمینه د کار چې څنګه لازمه ده خپلو بچو ته پیدا کړو، ترڅو ښځې او نارینه په مشترکه توګه لاس په لاس ورکړي، او د دې وطن د ناخپل نه په مشترکه ځان. دا هغه څه دي چې هغه کارونه چې نه کېږي زموږ د خفقان او زموږ د دغه سبب ګرځي. او ناوړه رسم رواجونه هم لاشته په لرو پرتو سیمو کې چې لا تر اوسه پورې موږ سر لاس په ګرېوان یو، نو د ناوړه رسم رواجونو مطلق له منځه تلل هم غواړو چې باید لاړ شي. او کونړ کې یوازنی ښه کار دا دی چې زموږ دیني علما ډېر ښه تبلیغ او دیني علما یعنی د ښځو ډېر ښه طرفدار دي چې ښځو ته زمینه هغه څه چې د اسلامي شریعت ورکړي دي هغه حقوقو ته رسېږي. موږ هېڅ وخت زموږ پېغله په دې نه ځلېږي چې ورورې مېړه نه لري او مېړه یې مزدورۍ ته لاړ شي ترڅو ورور پیدا کړي. فضل د خدای دی په ټول کونړ کې ورور نشته دی، شیر بها او د دیو د دیو په نوم نشته. فقط اخته مهر دی چې د نکاح په وخت کې ښځې ته ټاکل کېږي. نور هغه غذاف مصارف چې دیو نوروزي او باراتي چې په کابل کې او په نورو ولایاتو کې شته دي، داسې ملامات ورورونه چې څلور لکه او پنځه لکه او لس لکه او شل لکه لکه په بعضو ولایاتو کې شته، فضل د خدای چې په کونړ کې زموږ ځوانان او زموږ پېغلې د دغسې مشکل سره دوچاره نه دي. هغه قیمتي خرید د توتو او د تیکو فضل د خدای دی په کونړ کې هغه هم نشته دی. یعنی عام خلک هلته د پېغلې او د ځوان مشترک ژوند جوړېدل ډېره په ښه شکل اسلامي شریعت مطابق ډېره په ښه شکل ادا کېږي، او اکثره زموږ ځوانان خپل دغه ارزو ته ورسېږي چې ځوان د خپلې خوښې ښځه ولري او یو پېغله د خپلې خوښې خاوند ولري.
بله آغلی صافی، لکه څنګه چې تاسو خپل د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکو یاستي، دا هم راته وایاست چې د غلطه هغه خزي چې لیکل واسطه زده نه دی، سواد نه لري، دوی نور کوم مهارتونه لري؟
زمونږ اکثرا چې خزي دغه سواد نه لري، خزي سواد نه لري، اکثرا د خپل مړونو سره په زراعت کې مصروف دي، مشترکه توګه باندې خپل بچو سره او خپل خاوند سره سړو سره د کور د سړیو سره یو ځای په مشترکه توګه د زراعت په برخه کې دوی سهم اخلي او عملا د دوی سره عملي کارونه کوي. او همدغسې مالداري ده چې زمونږ اکثره ښځې د مالدارۍ په دغه کې مصروفه دي، د مالدارۍ نه شیدو او پنیر او کوچه او دا پروسس کول او دغه په همدغې کې مصروفه دي. نور په خپلو کورني کارونو کې روزمره کارونو کې بوختې دي، او سواد نه لري، او زمونږ دغه خویندې هماغه کلیوالي عادي ژوند مخې ته وړي.
بله، تاسو ویل چې د تر ډیره پورې مالداری او زراعت کوي، کومې خزي چې هغه سواد نه لري، یعنی په خپل چارو باندې د کور په چارو باندې هم بوخت دي. دغه ته تاسو د دې شاهدان یاس چې کله د خزو لپاره د لاسي صنایعو د ودی د سې کورسونه یعنی جوړ شوې دي؟
جوړ شوې دي، بله. وو د خیاطۍ په برخه کې ځینې مصروف دي، اشته د مالداری پروژې وي چې دوی ته مال د غور کولې، زراعتي باندې وړې پروژې وي چې گلدوزی خامکوزی گراف کے پروجے دروازے غیر دولتی ادارات انجوگانے دغه دا کارونه هم کوي چې خویندو ته ورکول کېږي. بعضې هغه باسواد د خویندې چې زموږ نیمه باسواده وي، یو وخت کې دوی په بعضې پروژو کې وړې قرضې ورکول کېدلې ښځو ته چې ښځه به خپله کار وکړي، خود خپله خود کفا شي او بېرته قرضې د قسط په شکل باندې خلاصې کړي. ډېرې دغسې پروژې دي چې کونړ ته ځي راځي او په دغه برخه کې ښځو ته دغه ورکوي، یاد ورکوي او لاغې نه بې ښځې خود کفا کېږي او په خپله له یو مشخص ادرس نه یو مشخص تولیدی شي، د هغې نه بې دا خپل د یوې سرمایې د لوزل کې کېدل.
بله، د کونړ د پوهنتون یادونه مو وکړله. اغلی صافی، په کونړ ولایت کې پوهنتون شته دی او دغلته لیلیه د نجونو لپاره شتون لري؟
کونړ، بله، کونړ پوهنتون شته دی. کونړ کې کونړ کې نجونې لیلیه دي. کونړ یا غنجونې چې اکثرا نږدې دي چې واجب د لیلیه مې هغه روز نه راځي کور ته، له کور نه بېرته ځي، خو کله چې دغې د لیلیه ای اکثرا د لرو ولایتونو دی خپل په ډېر مشکل او کرشي نو غواړي ځانونه تبدیل کړي یا یو کال تعجیل واخلي، ځکه د نور ولایتو نجونو به د لرې ولایتو به غټو ولایتو ته زړه څه کوي، لکه کابل او مزار او قندار او هرات او ننګرهار، نو به داسې لرو ولایتو ته لکه کونړ چې د نورو ولایتو په شان باندې امکانات کم لري، نو دا مشکله ده. لیلیه شته د نجونو، لیلیه شته، بلې زموږ پوهنتون لیلیه لري. که نجونې وغواړي واجد د لیلیه یعنی لیلیه کې اوسېدلی شي. مرکز د کونړ کې ده چې هلته ولایت او امنیتي ادارات ټول موجود دي، د هغې ډېر مطمئن امنیت نیول کېږي، نجونې ډېر خوندي شکل باندې دیو راځي. هغه چې لیلیه دي، لیلیه او هغه چې لیلیه نه وي، هغه په مشترکه توګه باندې ځان دپاره ترانسپورټ نیسي، ډېر دغه شکل مطمئن شکل باندې پوهنتون تګ راتګ کوي.
بله، اوس مهال د شرایطو او اړتیاو په پام کې نیولو سره کونړی نجونې ډېرې کومه برخه کې غواړي چې د تحصیل وکړي، کومې برخه کې یعنې زیات دوی ته زمینه برابره ده؟
زموږ نجونې په کونړ کې ډېرې اکثریت نجونې زموږ غواړي استادان شي، معلمین شي، او په څنګ د دې کې غواړي چې قابلیت شي په کلینیکو کې په صحیح برخه کې نرس او قابله شي او پروکتیایی مراکزو که وزیفه اجرا که ویا داکترانی شد.
استاسی پا نظر بنده پا دا نور و برخو که دیت زمینه نده برابره که دی خپلا علاقه مندی نخیی؟
اصلا که علاقه مندی ویم زمینه پا دی نده برابره چه پا یوه اداره که یوه کزا وزیفه اجرا کول دسی پا مجموع که غیر در خود چارو دا ریاست نشی منگال تخزی لرو او یا خلینا لیسونه چې زمونږ هلته مدیران ښځې دي او زمونږ معلمین دي او مامورین، که یو نیم سړی هم په کې نه، یعنې مجموع کې د ښځو دغه ډېر دی. مګم په نورو اداراتو کې راځي، لکه قضا ته، لکه څارنوالۍ ته، لکه پولیسو ته، لکه ملي امنیت ته، همدغسې نورو اداراتو ته دولتي، په دغه کې به د ښځو شتون کم دی. ښځې تر څو چې دغه د ښځو شتون په دغه اداراتو کې عام نه شي، داسې خپله غواړي ډډه وکړي د سړو په قطار کې وظیفه اجرا کول یوې ښځې ته یا دو ښځو ته مشکله بریږي، نو په هماغه برخه کې په مګم په انکشاف دیهات کې موږ ښځې لرو چې په انکشاف دیهات ریاست چې وزارت د انکشافي جهات په د کلو پراختیا نو وزارت کې په دغه ریاست کې هم موږ خویندې لرو چې خویندې هلته په شوراګانو کې ښځینه شوراګانو چې په ولسوالیو کې موجود دي هغې سره به ښځینه ګوري او ښځینه هلته په مختلفو پروژو د وزارت انکشاف جهات کړ.
اغلې صافۍ، څه کول په کار دي ستاسې په نظر چې د ښځو شتون په نورو ادارو کې د مکتب او د شفاخانې نه بغیر نورو ادارو کې هم د دوی حضور پیدا شي؟
اوږدمهاله کار ته ضرورت لري او قربانۍ ته ضرورت لري. نو هیله مې دا ده چې په دغه برخه کې د نجونو شتون حتمي شي او نجونې پیدا کړي. اوس د فرض مثال د څارنوالۍ په برخه کې ډېره ضرور ده چې
اغلی صافۍ، له تاسې نه ډېره زیاته مننه چې خپرونې کې مو ګډون وکړ. درنو اورېدونکو، دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د خدای پامان.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صافا او واځي هوا ورې د اف ام 103.5 صفا په یاد لرئ.